اوریدونکو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په وروستۍ خبرې غړې کې د خپل کوربا اسلام مومن سلامونه ومني. وخت ورځې 15 بجې شوی. په دې غړې کې به اړوم به تاسو ته خبرونه دراوړو. له هغې وروسته به په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو دریم پړاو په اړه معلومات درکو، او همداراز په شمالي وزیرستان کې فوځي عملیات او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار د پاکستان سفر او د غرنګي نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. خو لومړی ورځو فرخند اسد ته چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
په خیبر پختونخوا کې نن د بلدیاتي حکومت ناظمانو او نائب ناظمانو د منتخبېدو وروسته د خپلو چوکو سوګند پورته کړی. نن د گوادر په ژوني سیمه کې پر هوایي ډګر د نامعلومو اسوالو په برید کې یو انجینیر وژل شوی، او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوزن رایسن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی دی. د خبرونو تفصیل: په خیبر پختونخوا کې نن د بلدیاتي نظام ناظمانو او مرستیال ناظمانو د منتخبېدو وروسته د خپلو چوکو سوګند پورته کړی دی. په یو شمېر سیمو کې دغه عمل سرته رسیدلی. په پېښور کې د تحریک انصاف ګوند محمد عاصم خان بغیر د سم مقابلې د ښار ناظم منتخب شوی دی. هغه او مرستیال ناظم سید قاسم شاه نن د خپلو چوکو سوګند پورته کړ. ارباب عاصم خان د خپلو منتخبېدو وروسته د میډیا سره په خبرو کې ویلي چې دی به د ښار اول د خیګړې لپاره کار کوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي ټاکنو کامیابو امیدوارانو پرون د خپلو چوکو سوګند پورته کړی وو. نن د گوادر په جونی سیمه کې پر هوایي ډګر وسوال برید شوی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د دغې صوبې د بلوچ میشتې گوادر په جونی خارګوټي کې نامعلومه وسوالو چې په موټر سایکلو راغلي وو حمله کړې. په دغه وسوال حمله کې یو انجینیر په دغه وخت وژل شوی، او د بل تختول شوی انجینیر مړی هم موندل شوی دی. د چارواکو په خبره وسوال په تیښته کې بریالي شوي دي. تر اوسه د دې برید ذمهواري چا نه ده منلې، خو په یاد سیمه کې بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې له مودې راهیسې فعال دي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوزن رایس نن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی. د وزیر اعظم له دفتره خبرې شوې خبر پاڼې تر مخه په دغه ملاقات کې په دوه اړخیزه تعلقاتو، له هند سره د پولې په شخړه، په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر، او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې وشوې. هغه به د پوست مشر جنرال راحیل شریف سره هم ویني. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار په داسې وخت کې د پاکستان په سفر ده چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد، کابل او نیو ډیلی ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. د پاکستان پوځ دعوه کوي چې پرون یې د شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایي بمباری کې څوارلس مشکوک وسلوال وژلي دي. د پوځ د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر تر مخه په هوایي بمباری کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل شوي دي، خو وسلوالو د پوځ دغه ادعاوې رد کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشر میرمن نسیم ولی خان ویلي چین دې د اقتصادي راهداري په معاملې د وړو صوبو ګټې په پام کې ونیسي. نن د مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې میرمن نسیم ولی خان وویل د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري د منصوبې هرکلی کوي، خو باید د وړو صوبو حقونو ته هم پام وشي. هغه زیاتوي
پکار دي چې داسې لاین جو داسې لاب جوړ کی چې هغه غیر د ټول پاکستان داسې دی یو لاب جوړ شي. یوازې پنجاب له خدای تعالی بچای ورکړي، نو زه خدای تعالی خو بچای ورکړي، نو د دنیا خلک ولې دا کوي چې پنجاب راخي زمونږ کول په سر یې مسلط کوي.
میرمن نسیم ولی خان وایي چین خپل هم د ډیرو ستونزو نه تیر شوی، نو باید چې په پاکستان کې د وړو صوبو د مشرانو غوښتنو او مشورو ته غوږ ونیسي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر کابل ته رسیدلی، او خپل افغان سیال سره په یو غړ خبري غونډه کې د افغانستان او جرمني د اړیکو په اړه خبرې کړې دي. شتاین مایر نن په یو نا اعلان شوی سفر کابل ته ورغلی، او له افغان چارواکو سره به په بیلابیلو مسلو خبرې کوي. د افغانستان په هلمند کې د افغان عسکرو د مطبوعاتي دفتر مسول محمد رسول زازی وایي تېره شپه د 3 بجو په شاوخوا کې افغان ځواکونو د موساکله ولسوالۍ هغه سیمې بیرته ونیولې چې د تېرې اونۍ په 4 شنبه د افغان ځواکونو د لاسه وتلې وې. زازی وویل په دې عملیاتو کې د 150 په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي او د 90 زیات ژوبل شوي دي. په دې عملیاتو کې چې تېره شپه ترسره شوي هوایي بمبار هم شوی دی خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د الجزیره ټلویزیون خبریال پیټر ګریس د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی غوښتي چې دی او د دو دوه نور همکاران دي وبخي. دوی ته د یو داسې حکم له مخې 3 کاله کې سزا ورول شوی چې په نړیواله کچه هم غندنه شوې ده. ګریس چې د آسټرالیا د نن یې په سیډنی کې په یو کانفرنس کې وویل دا اوس په ولسمشر السیسی پورې اړه لري چې د دوی سزا معاف کړي. ګریس دغه سزا ناسمه او په سیاسي بنیادونو جوړه شوې ګرځولې ده. ګریس 2014 کال په دسمبر کې له خپلو دوه نورو همکارانو کاناډایي محمد فهمي او مصري پروډوسر باهر محمد سره یو ځای ونیول شو. مصر بیا ګریس په فروری میاشت کې له هیواده وویست. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي وایي ځواکونه یې په خپل هیواد کې له شیعه حوثیانو سره د دې لپاره جنګیږي چې د ایران د پراخه اغیز مخه ونیسي. هادي چې د حوثیانو لخوا د مرکز سنا له نیولو وروسته جلاوطنه دی دا خبره د سودان د سفر په وخت وکړه. سودان د یمنی اغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف غړی دی. او بل خبر دا چې د آسټریا چارواکي وایي په یو ټرک کې چې 26 غیر قانوني کډوال پکې وو 3 ځوانان په نازک روغتیايي حالت کې وو روغتون کې داخل کړي دي. د آسټریا خبري اجانس وایي دا ټرک چې افغان بنگلاديشي او د شام کډوال پکې په پټه اتلل د جرمني سرحد ته څیرمه د پولیسو لخوا ودرول شو. د دغه ګاډي ډرایور چې د رومانیا وو هم انیول شوی دی. دا خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډي وردل چې فرخند اسد وړاندې کول. په دې غړي کې بواري د خیبر پښتونخوا په بلیاتي انتخاباتو کې کمه بشو شاوخوا 15,000 نمائندګانو د خپلو څوکیو سوګن پورته کړو. د بلیاتي حکومت غړي له خپلو اختیاراتو څومره خبر دي؟
اختیارات رالی خو هغه کم شي دي که زما واډ باندې زما یو مسله یا زه د اهل کم په بل واډ یو هلته کونسلران سرغیانې نیسي د حل کولو طریقه نه وایي زه نه شم کو چې زه هلته کې حل کړم.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار پر داسې مهال د پاکستان په سفر ده چې رپورټونه دي چې کېدی شي امریکا پاکستان ته پوځي مرستې ودروي. له دې ګام سره به څه نتیجې را مخته شي؟
پاکستان به مالي مشکلاتو ته مخه شي. پاکستان باندې به د امریکا سره سپوخ کمزورې شي. پاکستان به زیات سخت مخه په اختیار ولري چې د امریکا د مفادو په لاره کې.
په دې نږدو ورځو کې په قبایلي سیمه باجوړ کې یو وار بیا د قبایلي مشرانو هدفي وجنې شروع شوې دي. دا چې د دې تر شا وجوهات څه دي؟
مشران چې کندیداران لري کوي او کشران هم چې کوم دې هم دا سره هغه څه کوتر کیږي او زه په ځمانې سزا یې کیږي او مري ان په زرګونو د یو حال نه هم څو کسان یو کینټ ما خپل باجوړ جنسي کې شمارل.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو لمشال دې سره اوسه. اوس د خبرونه لومړی رپورت تر اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په خبر پښتونخوا کې د بلیاتي نظام په دریم پړاو کې نن د ضلع او تحصیل ناظمانو او نائب ناظمانو ټاکنه وشوه. پرون په بلیاتي انتخاباتو کې کامیاب شو نمائندګانو هم د خپلو څوکیو سوګن پورته کړو. په دې اړه معلومات لرو له خپل خبریال شبیر جان چې دا مهال موږ سره د پېښور نه د ټلیفون په کرخه دی. شبیر جان ستړي مشه یو څه معلومات لري چې نن کومو ګوندونو غړو خپل سوګن پورته کړو دا هم راته وایي چې ټوله شمیره څومره ده؟
ډېره مننه احسار. بالکل نن د خیبر پښتونخوا په 23 ضلعو کې چې کوم د ضلعي ناظمانو د تحصیل ناظمانو او دغشان د ټول ناظمانو او نائب ناظمانو چې کوم انتخابات وو هغه تقریبا سر ته ورسېدل. اوس هم هغه عمل سر ته روان دی. سرکاري نتیجې لا تر دې دمخه ته نه دي راغلي. چې کوم غیر سرکاري نتیجې دي هغه ځایونو ته چې موږ تللو په پېښور کې زه تقریبا 4 پولې ټاون تحصیلونو او د ضلعي چې کوم ضلعي ناظمینو چې کوم ځای کې انتخابات کې دلته ولاړو نو په زیاتره ځایونو کې په خیبر پښتونخوا کې چې کوم واکمن ګوند دی پاکستان تحریک انصاف د دې کینډیډیټان چې کوم دی هغه بریالي شوي دي او په پېښور کې هم په پېښور ضلع نظامت او نائب نظامت دواړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند دي. دغه شان پېښور په څلورو ټولنو کې تقسیم شوي دي، نهایي کې په دریو کې د پاکستان تحریک انصاف کسان چې کوم دی بریالي شوي دي. صرف په یو سریو کونسل په ټاون کونسل په پېښور کې د پاکستان مسلم لیگ لیگ نوازلې. دا شان د سبین نورو برخو کې هم بیلابیل رپورټونه دي چې هغه کې زیاتره برخو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مردان کې په عوامي نیشنل ګوند او دغه شان په چرسده کې هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند نو د نورو ضلعونو هم مختلف رپورټونه راغلي دي. وخت کې د پولینګ چې کوم عمل دی د پولینګ عمل داسې چې یعنی لاس کار کول داسې ووټونه کول نه و، بس چې کوم ښکاره عمل و چې کوم کسان کوم کینډیډیټ حمایتیان هغه یو وخت کېدل د خطو ګوتې به لګولې. نو زیاتره سیمو کې چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو چې کوم دی هغوی د نظمې او د نائب نظمې سوګن هم پورته کړی دی او لږ شېبه وړاندې وپسته یا سرکاري نتیجې هم خطر راشي.
شبیر جان در ته ووایي چې څه معلومات لرئ که نه چې دا ټوټل شمېره څومره ده؟
ستاسو آواز کټ شو سر، خو زه به تاسو ته ووایم چې تقریبا څه باندې 20,000 کینډیډیټان دي هغه په دې کې بریالي شوي دي او دغه شان په خیبر پښتونخوا کې په 25 ضلعو کې په 23 ضلعو کې دا انتخابات شوي، ځکه چې په دوو ضلعو کې په تورغر کې هغه هم لا د هغې ضلع سټېټس په معامله دغه شان په بنو کې په اسلام آباد های کورټ کې 4/27 ضلعو کې چې څومره تحصیلونه دي د هر یو ضلع په سر او د هر یو تحصیل په سر باندې کوم دی ناظم دی دغه شان نائب ناظمین دي. نو صحیح شمېره به الیکشن کمیشن چې کله خپله شمېره د دې ووټونو سر ته ورسي عمل له هغې وروسته به راکړي، له هغې وروسته بیا صحیح شمېره تاسو در کړي.
ډېره مننه ستاسو شبیر جان و د مشاله ډیو خبریال پېښور یې موږ ته معلومات راکول. اوریدونکو زه تاسو ته وایم چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د مقامي حکومتونو غړي به له سبا نه کار شروع کړي او صوبایي حکومت به د په خبره هیڅ قسمه مداخلت په دې کې نه کوي. لکه څنګه چې تاسو اوریدلو په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي نظام په دریم پړاو کې نن د ضلع او تحصیل ناظمانو او نائب ناظمانو ټاکنې وشولې او همداراز پرون په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوو نمایندګانو د خپلو څوکیو سوګند پورته کړو. نو دا چې په دغه نظام کې یعنی په دغه بلدیاتي نظام کې به ناظمان او کونسلران د کار او فنډ په استعمال کې څومره با اختیار وي، په دې اړه د فرخند اسد دا رپورټ وو.
په خیبر پښتونخوا کې د خالی پورس په ولایتي انتخاباتو کې کامیاب شو غړو د خپل څوکو سوګند پورته ک. دغه انتخابات مې په 13 نیټه تر سره شوی وو. دا ځل په دغه نظام کې ځینې بدلونونه اهم راغلي دي. د مردان رفاقت بیگم چې په ولج کونسل کې به د خزو په مخصوص سیټ کار کوي وایي په دغه نظام کې د پخوا په نسبت اوس تدوی کار او اختیار کم شوی دی.
کلوری سو تقسیم شو، بل په درو تقسیم شو، بل په دوه باندې تقسیم شو. هغه اختیارات را لغ واغ کم شروع ک جما وارد باندې زما یو مسله یا زه به حل کم کو بل واډي ول تا کونسلران پرمینی سره هر کول طریقې نو زه نشم چې ځال تک حل کما دا چې کوم غو ټول یونین کونسل کې ګرځي دوم ته خپل اختیارات او فند براغي چې کم دی مونږ لګاو ال تک یو مونږ لګول شو. دا در په واډ شنو د واډ وایي چې دی له شان تک مشکل دي چې ته معلومات مې چې زه واډ کې څه کوم یا واډ څه شي دي یا دا ما د کم دی تو اختیارات دي مغي چې د خپل اختیارات څخه نشي چې کم حدود پوری ما ته اختیارات نه تړو ته څه څه نه.
دا ځل په دغه نظام کې په ولج او نیبرهود کونسل کې یو چوکۍ د ځوانانو یو د اقلیتی ډلو یو د مزدور کسان او دوه چوکۍ د ښځو لپاره ټاکل شوی دي او دوه جنرل سیټونو شمیره به د آبادۍ په تناسب سره وي. بلخوا حکومت وایي بلدیاتي حکومتي غړو ته به فنډ ورکوي چې دغه شان دوی په خپلو سیمو کې پرمختیایي کارونه سرته ورسوي. د پېښور مرستیال کمشنر ریاض محسود وایي ناظمان او کونسلران کولی شي د پرمختیایي بجټ 10% د بلدیاتي نظام د نورو غړو په مشوره د ولس په خېګړه ولګوي.
30% بجټ چې دی آبا دې خرچ کولو اختیار به د دې کونسلانو ناظمینو سره وي. د دوی په فیصله بنیاد باندې به ترقی سکیمونه په ټوله صوبه کې کیږي، دوی به دا فیصله کوي چې دا 30% کوم انوال ډیولپمنٹ پروگرام دی د حکومت طریقہ خرچ.
د مردان ضلع یو کونسلر نیاز محمد وای باید حکومت فنڈ استعمال په غیر سیاسي بنیادونو وکړي او په دغو کې د سیاسي ګوندونو سره د تړاو له وجې سفر ونه کړي.
د هرې پارټۍ نه دغه تکي چې کوم د عوامو کوم نمائندگان لاړ شي هغه د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي نو په بره سطح باندې بداویم چې زه ان پی سره یم یا جنیت سره یم یا بلې پارټۍ پیټی نه مخالف پارټۍ سره یم. پی ټی ګورنمنټ د بیا جیرانی په کار جوړه کا زمما پی ټی کوم کسان دي ندی د بل فند او یا دغه باور کوم او دا نور بشاته کوم په کار دی چې کوم اپوزیشن والا پارټو نه کوم خلک منتخب شي نو هغه چې د خلکو منتخب کړي نو دا خلک هم د ملک یو حصہ ده د ملک اوسېږي چې څنګه د پی ټی د ورکارانو یا د خلکو یو حق او حکومت باندې جوړیږي چې د هغې مسریت کې انداز انګي د اپوزیشن هم چا غوټ ورکړي دغه هم خلک دي.
دا لانه د معلومات چې د بلدیاتی نظام لومړی غونډه واکله کیږي او دوی به د کومې نیټې نه خپل کار پیلوي خو په صوبه کې ځینې خلک دا یو ښه ګام ګڼي چې تر مخه به یې اوس د خلکو وړې او بنیادي مسلې زر تر زره هواریږي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. زو اسلام آباد ته پاکستان وایي امریکایي د دفاع اقتصاد او ترګری مخنیوي په ګډون ټولو څانګو کې اهم ملګری دی او د دواړو هیوادونو ښه اړیکې او مرستې د ټولې منطقې او نړۍ په ګټه دي. دا خبره د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف او امریکا د قومي سلامتۍ د مشیر سوزان رایس ترمنځ شوې. نور تفصیل د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې.
وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د شوي ملاقات دوران په دواړه خیزه چارو سیمایي صورتحال خصوصا د هندوستان او افغانستان سره په تعلقاتو او امنیتي چارو خبرې وشوې. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاري شوي بیان کې ویل شوي دي پاکستان امریکې سره تعلقاتو ته لوی اهمیت ورکوي او دا ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ مرستې او تعلقات نه یوازې د پاکستان امریکا بلکې ټولې منطقې او نړۍ په فایده کې دي. د ملاقات دوران د وزیر اعظم وینا وه چې امریکا یې د دفاع اقتصاد ترهګری د مخنیوي په ګډون هر څانګه کې اهم ملګری دی او راتلونکو کې بعد دواړه خیزه تعلقاتو ته نوره وده ورکولی شي. اغلی سوزن رایس د ترهګری خلاف جګړه او گاونډي ملکونو سره د ښه تعلقاتو پاکستانی هوډ ستاینه وکړه او وی ویل د پاکستان امریکې ترمنځ تعلقات سمړخت روان دي. د امریکا د قومي سلامتۍ مشیر سوزن رایس د دورې د ضرورت او اهمیت په اړه چې مشال ریډیو د انسټیټیوټ آف سټریټیجک سټډیز د مشر نجم رفیق نه تپوسو کو نو دو
میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ اہم معاملہ
تر سو چیز ما ذاتی خیال دے دا وقت اہم معاملہ دا پاکستان او ہند ترمینزا دا جنگ خطرہ دا زدہ گرم چے امریکہ با پاکستان توائی چے دا سی حالاتو کے دا دیر صبر او زغم نکار واخلی او بلا خبرہ دا افغان حکومت او طالبانو ترمینزا دا مذاکراتی عمل دا کم چے دا وقت ولاړ دے نو امریکہ با لپاکستانا غواڑی چے دا مفاهمتی عمل بیا شروع کولو کے کردار ادا کری. نو ما تخکاری چے دا سوزن رائس دا دورہ دا دغه سلسلے یو کڑی دا
یہ وزٹ جو ہے سوزن رائس کا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے.
د ذکر دا چې اغلی سوزن رایس د خالی په ماسخوتن د پاکستان په دوردنی سفر اسلام آباد ته را رسیدلې ده. نوموړې به پاکستان کې د خپلې ایسارتیا دوران د سیاسي مشروالۍ ترڅنګ پوځي مشر جنرل راحیل شریف سره هم ویني. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
که یو خوا د پاکستان وزیر اعظم د خبر پاڼې لارې ویلي چې امریکا ورسره د دفاع او نورو څانګو کې د مرستې ژمنه کړې نو بلخوا رپورټونه وایي کېدای شي امریکا له پاکستان سره له پوځي مرستو لاس واخلي ځکه چې دغه هیواد په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیاتو کې د حقاني شبکې پر ضد کاروایی نه ده کړې. یعنی دغه رپورټونه دي. نو همداراز امریکا چې د کولیشن سپورټ فند لاندې له پاکستان سره پوځي مرسته کوي له رپورټونو سره سم دغه امداد د حقاني شبکې پر ضد له مؤثرې کاروایي سره مشروط ګرځول شوی دی. دا چې د امریکا لخوا په پاکستان مالی مرسته درول بعد دواړو هیوادونو ترمنځ پړیکو څه اثرات پرې باسي د ملیح امیرزاده په دې رپورټ کې.
د رپورټونو سره سم امریکا وایي د دې تصدیق په نه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پاکستانی پوز په کاروای کې حقانی شبکه ځپل شوې ده. د رسنیو له رپورټونو سره سم دا تصدیق د امریکا کانګرس تیر کال پاکستان ته د کوالیشن سپورټ فنډ لاندې د پوځي مرستو ورکولو لپاره یو شرط ګرځولی دی. د دې دا معنا ده چې تر هغه به اسلام آباد ته د امداد پیسې نه ورکول کېږي تر څو چې د امریکا دفاع وزارت دا تصدیق ونه کړي چې په شمالي وزیرستان کې د نورو وسلوالو تر څنګ د حقانی شبکې خلاف هم کاروایی شوې ده. د امریکا لخوا پاکستان ته د پوځي مرستو د نه ورکول کېدلو امکان یو شمېر پوښتنې راپورته کړي دي. دا چې که امریکا په پاکستان پوځي امداد ودروي نو د دواړو هیوادونو په تعلقاتو به څه اثرات پرېوځي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ساد وایي
دا کوالیشن سپورٹ دی راسه بند کړ نو پاکستان کې به هغه تصور ته تقویت ملو شي چې امریکا چې کومه دا هغه پاکستان سره ملګرتیا کوي چې هغه پوری تر څو پر دغه مفاد وي او امریکا یو بې پاره اتحادی دی. بل دا چې ډېر ځله دا کوشش امریکا کړې دی چې هغه د پیسو او د اقتصادي امداد په ذریعه باندې پاکستان باندې د پالیسۍ بدلولو فشار واچوي. زما خیال دا هم که تاسو تاریخ ته وګورئ نو ډېر فایده نه ده کړې. پاکستان ډېر مالي مشکلات
په پېښور کې کارپو ډاکټر سرفراز خان په دې اړه ورته نظر لري.
پاکستان ټول دنیا دا توقع لري چې پاکستان به خپل ملک کې دننه تر زیاتېدو ته نه پرېږدي او دی کوم ټکانی چې دی هغه به ختمه وي که داسې تراگر کاروائی پاکستان کی دننه کوي یا گاونډ کی کوي تو دا غی الزام به بیا په پاکستان راځي او پاکستان ته کمر ملکونه بداوي پاکستان به بیا وي دا مو نه کوي د لپاره به خراب اسي د تعلقات باندې.
بریګیډیر سادوای ک پاکستان ته امریکا دغه پیسې ورنکړي نو اسلام آباد به د وسلوالو خلاف د کاروایانو لپاره نور وسایل لټوي خو عملیات به جاری وي. خو ډاکټر سرفراز کوالیشن سپورټ فنډ رسته د پاکستان لپاره ډیره مهمه بولی او وایي هیواد ته د نه ورکړل کېدلو په صورت کې به پر کورنۍ او سیمه ییز امنیت منفي اثرات پرېوځي.
د دې ډېر زیات ضرورت و چې پاکستان کې د ترهګرو مخنیوي لپاره مختلف قسمه اقدامات وکړي او دې لپاره کوالیشن سپورټ فنډ نه چې کوم پاکستان ته مرسته ملاوي دا ما خیال دی هغه انتهایی ضروری وه. دا حالن چې کوم د ضرب عضب شمالي وزیرستان کې کوم آپریشن کېږي دې باره کې هم په دې باندې تقریبا 19 سوه میلیارده ډالر لګي نو که دا مرسته نه وي نو دا آپریشن چې دي دا به سر ته نه رسي او پاکستان کې دنه به تر اگر چې دی هغه به مضبوطیږي او ماته ښکاري چې هغه به د ګاونډ کې هم مضبوط شي.
که څه هم پاکستان داوا کوي چې د ښه او بدو وسلوالو ترمنځ فرق نه کوي خو ځینې کارپوهان وایي په ضرب عضب کې د حقانی شبکې پر ضد کاروایی نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا وایي د کال 2001 راهیسې د کوالیشن سپورټ فنډ لاندې پاکستان ته 14 اربه ډالره ورکړي دي چې 14 اربه ډالره اقتصادي او امنیتي مرستې د دې نه علاوه دي. که چېرې د امریکا د دفاع وزارت د پیسو د ورکولو لپاره دغه تصدیق ونه کړ نو پاکستان ته به روان کال د کوالیشن سپورټ فنډ 300 میلیون ډالره مرسته له خنډ سره مخامخ شي.
دا عملی حمیزاده چې تاسو ته رپورت باندې کوو. د پاکستان پوځ ادا کوي چې پرون یې د شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایي بمبار کې 14 مشکوکه وسلوال وژلي دي. د پوځ د مطبوعاتو څانګې ایس پی آر تر مخه په هوایي بمبار کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل شوي دي خو وسلوالو د پوځ ادعاوې رد کړي دي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر کوي.
دولتي چارواکي وایي 13 ورځ جیټ الوتکو یو ځل بیا د هوایی بمبار د لارې شمالي وزیرستان شوال کې 14 وسلوال وژلي دي. د فوزاما اړیکو څانګې ISPR لخوا میډیا ته لیږل شوی بیان تر مخه جیټ الوتکو شوال کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي او دغه بمبار کې 14 وسلوال وژلي. ISPR تر مخه هوایی بمبار کې خفیه معلوماتو په بنیاد کارا ټیکانې بمبار شوی. بل طرف ته مجلس عسکری وسلوال ډلې ویلي دغه بمبار کې دوی ته کم ځاني تاوان نه دی رسېدلې. د یادې ډلې ویان عبدالله وزیرستانی د ټلیفون د لارې میډیا ته ویلي دوی په بمبار کې محفوظ دي. آزادو سرچینو لخوا دغه بمبار کې د شوو تاوان په اړه سسپیناوی نه دی شوی او دغه سیمو ته د میډیا نه رسایی په وجه کره معلومات ترلاسه کول ګران شوي او یوازې د فوز او وسلوالو په داوو تکیه کیږي. دوه ورځې وړاندې د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف هم د شمالي وزیرستان شوال دوره کړې وه او هلته یې ضرب اعظم عملیاتو کې بوخت فوجیانو ستاینه کړې او ورته یې امر ورکړې چې زر شوال د وسلوالو څخه پاک کړي. د نه وړاندې د فوج عامه اړیکو څانګې خبر ورکړی و چې شوال کې د وسلوالو پر ضد فوج مکانی عملیات پیل کړي چې پکې هوایی بمبار تر څنګ توپې او ټانکونه کارولی شي. د دوی په وینا شوال کې تر اوسه پورې د 200 نه زیات وسلوال وژلي خو وسلوالو دغه دعوې ردې کړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د هلمند والی وای د موسی کلا ولسوالۍ کې په روانه جګړه کې 150 وسلوال وژل شوی دی. خو د هلمند ولایت شورا یو غړي ویلي افغان ځواکونه ولسوالۍ ته څیرمه په یوه دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه پورې ځمکني عملیات نه دي پیل شوي. تفصیل د اجملان په دې رپورټ کې.
د هلمند والی وای د موسی کلا په ولسوالۍ کې د حکومت له لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. پرمختګونه پکې شوي او افغان هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان پولیس ځواکونو ملاتړ کوي. مرزا خان رحیمی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دوی د معلوماتو په اساس په عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوي. ښاغلي رحیمی همدارنګه تایید کړه چې په موسی کلا کې په روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 2 سرتیري هم وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه
زموږ مسله وقواو یو عملیات په موسی کلا ولسوالۍ کې پیل کړی ده. انشاءالله نتایج ډېر ښه دي او داسې بعض رسنو او بعض افرادو دا تبصره کولی چې ولسوالۍ د موسی کلا کاملا د دښمن په لاس کې ده. داسې نه ده، بعضې پوستې عقب نشینی کړې وه چې هلته فعالیت جریان لري. انشاءالله وضعیت به هلته نورمال شي او موږ هلته پروګرام دا لرو چې نور هم خدمات خلکو ته وړاندې شي، څه د سیاحت په برخه کې، څه د معارف په برخه کې او نورو د انکشافي پروژو ته هم.
ښاغلي رحیمي په ټینګار وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې ولسي خلکو ته مرګشوبله نه ده اوښتې. د هلمند والی همدارنګه وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم برخه نه لري. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید خونزاده وویل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یوه دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه یې مځکني عملیات نه دي پیل کړي. خو نوموړي وویل چې د طالبانو پر مورچلو د افغان هوایي ځواکونو لخوا بمباری شوي دي.
دا هوایي ځواکونو هلته بمباری کړي دي، ځینې ځایونه وسلوال مخالفین ته دي بمباری لاندې راغلي دي، وسلوال مخالفین ته تلفات اوښتي دي. نور کې کوم نه وه جګړه نه ده سوې، پیاده جګړه او نه عملیات، پیاده عملیات شوي دي.
د موسی کلا ولسوالۍ مرکز کې د امنیي قمندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر دولتي ودانۍ 3 ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدي. یو شمېر خلک پر حکومتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو تر پرمختګ د مخې د ولسوالۍ د سیمهیزو چارواکو د غوښتنو سربېره هم په وخت اضافي پوځي مرسته دغه ولسوالۍ ته ونه رسوله او همدا د دې سبب شو چې هلته محاصره د ملي اردو او ملي پولیسو سرتیري له ځینو پوستو په شا شي.
د اجملان رپورټ موردو زو د پاکستان باجوړ سیمې ته په دې نږدو کې په باجوړ قبایلي سیمه کې یو وار بیا د قبایلي مشرانو هدفي وجنې شروع شوې دي. دا چې د دې تر شا وجوهات څه دي او د دې له وجې څه ستونزې رامخته شوې، تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي داوا کوي چې په باجوړ قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو نه پس دغو سیمو کې امنیت پر ځای شوی، کډوال ستانه شوي او د بیا رغونې پروژې روانې دي. خو په دې نږدو کې د پاکستاني طالبانو لخوا په سیمه کې د قبایلي مشرانو هدفي وجنې بیا شروع شوې دي. دا چې د دغو مشرانو د وجنې تر شا څه وجوهات دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د باجوړ د مامندو د امن لښکر مشر ملک دفتر خان وایي چې دښمن زموږ په مشرانو پټ گزار کوي، نو ځکه یې مخنیوی وی ګراندې او تردا محل په سونو مشران په دا ډول هدفي وجنو کې لمهنده تللی دي. خو ملک دفتر خان د دغه وجنو تر شا نا اتفاقی لوی سبب ګڼي.
ظاهر ہے کہ بقوم را لگی گیا و غیبا ویزو استعمال کرے ما کو بات نہیں کہ لاغی خارو نظر نور نوری نو دا شان تے قوم و حکومت متفق میں ازداد دو افایا و نسال لری نو
هله به بیا دښمن سره مقابله کېږي چې دا متفق نه نشي کېدی.
د باجوړ قبایلي سیمې یو بل مشر ملک حسین خان زیاتوي چې دا مهال په باجوړ قبایلي سیمه کې د 950 نه زیات قبایلي مشران په هدفي وجنو کې وجل شوي دي.
مشران چې کندیداران لري کوي او کشران هم چې کوم دی هم دا سره هغه څه قدرت کېږي او زه په ځمانه اوسه ځای کېږي او مري یعنی په زرګونو د یو حال نه نیم سو کسان یو کینک ما خپل باجوړ جنسي کې شمارل خو دا بوته شمار یې رانه بس بیا ورک شي نو دومره جنکۍ زموږ په خاطر کې ناستې نو د یو غټ غم خبره ده د یو زبردست فکر خبره ده زموږ د پښتنو لکه د طبیعي خبره ده نو موږ دا وکړو خدای پاک دې له شانه جوړه کړي او دا پښتانه یو موټی یو اتفاق شي نو زه وایم چې پښتانه په ټوله دنیا کې یو ځلیدونکی قوم یو پوره امن قوم بی.
ملک حسین خان وایي چې د قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکو مشرانو وجن سرا په دغو سیمو کې د جرګې اداره کمزورې شوې او ټولنه د مشرتابه د خلاص سره مخ شوې ده چې له وجې ډېر امنیتي او ټولنې د ستونزې نه هواریږي.
مجید بابا رپورټ مورې د څه باندې 15 بجې شوې نو له فرخنده صدا د خبرونو لنډې جوړو.
نن په خیبر پختونخوا کې د ډیر وشتو ضلعو د ناظمانو او مرستیال ناظمانو د منتخبېدو عمل سرته ورسید. په یو شمېر سیمو کې په ضلعو تحصیلونو کې ناظمانو د خپلو چوکو سوګند پورته کړ. په پېښور کې د تحریک انصاف ګوند محمد عاصم خان بغیر د څه مقابلې د ښار ناظم منتخب شوی دی. نن د گوادر په ژونی سیمه کې پر هوایي ډګر د نامعلومو وسوالو په بریف کې یو انجینیر وژل شوی دی. چارواکي وایي د بل تښتول شوی انجینیر مړی هم موندل شوی. د دغه پېښې پړه چا نه ده منلې. د امریکا د ملي امنیت سلاحکاري سوزن رایس نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلې. د وزیر اعظم له دفتره خپرې شوې خبر پاڼې تر مخه په ملاقات کې په دوه اړخیزو تعلقاتو له هند سره د پولي په شخړه او په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې شوې دي. د پاکستان پوځ دا وکوي چې پرون یې د شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایي بمباري کې څوارلس مشکوک وسلوال وجود دي خو وسلوالو د پوځ دغه ادعاوې رد کړې دي. په هلمند کې د افغان عسکرو د موسی کلا ولسوالۍ هغه سیمې بیرته نیولې چې د تېرې اونۍ په چهار شنبه د افغان ځواکونو د لاسه وتلې وې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر کابل ته رسېدلې هغه به د افغان چارواکو سره د افغانستان او جرمني د اړیکو په اړه خبرې کوي. د الجزیرا ټلویزیون خبریال پیټر ګریس د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی غوښتي چې دی او د ده دوه نورو همکاران دی وبخي. دوی ته د یو داسې حکم له مخې درې کاله قید اورول شوی چې په نړیواله کچه غندل شوی دی. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي وایي ځواکونه یې په خپل هیواد کې له شیعه حوثیانو سره د دې لپاره جنګیږي چې د ایران د پراخه اغیز مخه ونیسي. او د آسټریا چارواکي وایي په یو ټرک کې چې شپږ څلوېښت غیر قانوني کډوال پکې وو درې ځوانان په نازک روغتیايي حالت کې موندل دي.
اودونکو دا فرخنداسه چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې نیمه کې دا به هم واورئ چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د نښتې راپورونه دي او نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي ریاض مساخیل ته موشي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د پاکستان هندوستان په کړکیچ لیکلي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې د هندوستان پوځ د ګوره بارې او ډزو سره نور لس تنه مړه شوي او 50 جوبل شوي دي. د کوم وروستو چې وزیر دفاع خواجه آصف خپل یو بیان کې هندوستان ته دړکه کړې چې د محدود جنگ گنجایش نشته او پاکستان به په هر صورت خپل دفاع کوي او د دفاع کې به عام خلک هم د پاکستان پوځ سره اوګه په اوګه ولاړ وي. بل طرف ته پوځي مشر جنرل راحیل شریف ګولبارې نه ځپلې شوې سیمو دوره کړې. د جوبلو تپوس او پوزي ځوانانو حوصله اوچته کړې ده. اداري وایي چې هندوستان د کنټرول په پوله او ورکینګ باونډري د نړیوالو قانونونو خلاف ورزي کوي او پاکستان له پکار ده چې په نړیوال کچ دا معامله را برسېره کړي او دغه لړکې ملګري ملتونو کې د پاکستان مستقل غړې ملیحا لودي کردار ډېر مهم دی چې هغه د هندوستان دا مخ نړۍ ته وښایي. اداري اخره کې لیکي چې یو طرف ته هندوستان په پوله دا قسمه خلاف ورزي کوي کوي بل طرف ته درا په ذریعہ پاکستان کې لاسوهنه کوي او د دې هر څه مقصد پاکستان چین اقتصادي راهداري کې مسلې پیدا کول دي خو هندستان کې پخپل د بلتون خوخو تحریکونه ډیر په شدت سره چلیږي او بل طرف ته هندستان په زور او په طاقت د کشمیر د ازادۍ تحریک هم غلې نکړو نو داسې حالاتو کې هندستان لا په نورو معاملو کې د لاسوهنه په ځای پخپل کور توجه ورکول پکار دي د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي خو لیکي چې امریکا هندستان ته ویلي د پاکستان په حق لدې بے بنیاده پروپیګنډې نه کوي ځکه چې هندستان وایي پاکستان ورته د جوهري وسلې د استعمال دړګه کړي خو حقیقت کې داسې هیڅ خبر نه ده شوی او پکار ده چې پاکستان هندستان خپل مسلې د خبرو اترو د لار حل کړي اداري وایي چې پاکستان یو ذمہوار ملک دی او د جوهري نظام د نړیوالو ساينسي طریقو د کمانډ اینڈ کنټرول تر لاندې بیخي محفوظ دی او دا چې د پاکستان هیڅ شوق نه و چې جوهري وسله جوړ کړي خو چې کله په کال 1940 کې هندستان جوهري دماکي وکړي نو پاکستان هم په خپل دفاع مجبور شو او دا اقدام یې پورته کړو اداري اخیره کې لیکي چې په جاپان د جوهري حملو وروسته د دې د نقصان پته هر چا ته لګېدلې ده او د هغې وروسته هیڅ یو ملک هم دا سوچ نشي کولی ځکه چې د هغه وخت مقابله کې موجوده ټکنالوژي او وسله ډېره زورور ده نو که خدای مکه داسې وشو نو بیا به د نړۍ په مخ هیڅوک پاتې نشي
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
دان ورسپانه لیکي د پاکستان رینجر زواک لخوا د تیرې چهارشنبه په ورځ د پټرولیم پخوانی وزیر او د پیپلز ګوند غړي اسیم حسین له نیولو سره د قانوني واک ناسم استعمال کړی دی د ورسپانه په خبره داسې حالاتو سره به کېدی شي د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو نتیجې له ګواښونو سره مخ شي بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي د افغان ولسمشر اشرف غني لخوا له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو وروسته هند له کابل سره د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا غونډه ځنډولې مقاله کې راغلي هند د وړاندې نه د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې د غوښتنو په اړه زړه نازړه وو ځکه چې هند د افغانستان ځینې غوښتنې نشوې پوره کولې د دواړو مقالو ځینې برخې له انیس اجمل اورو
ډان ورځپاڼه په یو اداریه کې لیکي د پټرولیم پخانی وزیر اسیم حسین د نیولو نه داسې څرګندېږي چې په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو لخوا عملیات د پام بایللو په لړ کې له ګواښونو سره مخ دي اسیم حسین چې د پخانی ولسمشر آصف علي زرداري مرګری و د ترهګرۍ ضد د جوړ شوي قانون تر لاندې بندي کړل شوی دی او د نوموړي د ګرفتارۍ په اړه ویل کېږي چې نیم پوځي ځواکونو د قانوني واک غلط استعمال کړی دی اسیم حسین د تیرې شروع په ورځ په کراچۍ کې نیول شوی دی اداریه لیکي که څه پر پخانی وزیر د درغلیو تورونه دي خو هغه اوس د ترهګرۍ په فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی ادارې لیکي په پاکستان کې د اسیم حسین په څیر زیاتره خلک د ترهګرۍ ضد د قانون لاندې نیول شوی دي او داسې قسمه گرفتاریانې چې پکې عدالت د انکار کولو یا د نورو معلوماتو غوښتلو په برخه کې واک نه لري یو داسې تاثر ورکوي چې په کراچۍ کې اوس عملیات د سمې لارې نه اوړېدلې دي ادارې لیکي که چېرته د مسلم لیگ نون حکومت دا فکر کوي چې د داسې حالاتو په وړاندې به خاموشي اختیارولو سره دوی ته ګټه ورسیږي نو د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت به په دې لړ کې تیروتی وي ډان لیکي د هر څه سره به نه یوازې عملیات سیاسي بڼه واخلي بلکې د اصلي ترهګرو د نیولو لپاره به د عملیاتو کامیابیانې هم له مشکلاتو سره مخ کړي بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي تیر کال د افغانستان پاکستان لوري ته په ستراتیژیکي او امنیتي توګه د بدلون راتلو وروسته هند د کابل لخوا د ملاقات لپاره یو بله بلنه هم رد کړه چې پکې به په 2011 کال کې لاسلیک شوی د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې په اړه د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا په غونډه کې خبرې کېدې په ډیپلوماټیکي کچه سرچینو د هند ورځپاڼې ته د دې خبرې پخلی کړی دی چې هند کابل ته په غونډه کې د ګډون نه کولو ویلي دي د سرچینو تر مخه ټاکل شوی و چې د یادې غونډې مشري به د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج او د هغې افغان سیال صلاح الدین رباني کوله یو افغان چارواکي هند ورځپاڼې ته بیا ویلي دي چې دوی پر دې نه پوهیږي چې د دې معاهدې معنی څه ده ځکه چې دوی د تیرو دریو کالونو راهیسې د یو ملاقات لپاره نیټه نشي ټاکلې نوموړي ویلي دي چې د جنوري د میاشتې راهیسې افغان حکومت څلور وارې د ملاقات غوښتنې کړې دي او دې لړ کې څلورمه غوښتنه د اګست په میاشت کې شوې وه په دلی کې چارواکو د دې خبرې پخلی کړی دی چې دوی ته د ملاقاتونو په اړه لږ تر لږه دوه او یا درې لیکل شوي خواستونه ترلاسه شوي دي او دغسې څو وارې ورته زبانی هم ویل شوي دي. په کابل کې د هند پخوانی سفیر راکیش سود ویلي دي د ولسمشر اشرف غنی د پاکستان پوځ سره د ښه اړیکو جوړولو لپاره ارادو ته په کتو سره دوی د کرزي وروستو کله هم په افغان ولسمشر اشرف غنی باور نه دی کړی. نوموړي زیاته کړه چې هند تل د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې د غوښتنو په اړه زړه نازړه و ځکه چې د بېلګې په توګه لکه د دفاعي سامان غوښتنې هغه څه وو چې هند نه شوې پوره کولی. ورځپاڼه لیکي د هند له افغانستان سره د پرمختیا په لړ کې ژمنې اوس هم پر ځای دي او راتلونکي کال کې د هند د پرمختیایي ادارې لخوا د کابل د پارلیماني ودانۍ د بشپړېدو وروسته امکان دی چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان دوره وکړي.
مشال ریډیو ته اوغواګستی اردوونکو راپورونه وایي په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوه ډلو ترمنځ نښته شوې ده. د ایسوسیټډ پریس خبري ایجنس د ځنو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د ملا اختر محمد منصور او د ملا منصور دادالله د پلویانو ترمنځ نښته کې 15 کسان وژل شوي دي. تر اوسه پورې طالبانو د افغان حکومت چارواکو د نښتې نه دي تایید کړي خو یو شمېر هغو کسانو چې د طالبانو د بېلابېلو ډلو ترمنځ منځګړیتوب کوي د ایسوسیټډ پریس اجانس ته د دې نښتو په اړه معلومات ورکړي. تفصیل د اجملان په دې رپورټ کې.
احمد ربانی د هغه کمیټي مشري کوي چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د جوړجاړي هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس د نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنځ خپل منځین خطه کې 15 کسان وژل شوي. ویل کېږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د پلویانو ترمنځ شوې ده. که چیرې دا خبر تایید شي دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ لومړنی نښته وي. د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړي او یو شمېر نور طالب مشران د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس د احمد ربانی له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتریخوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې دا رپورټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې وي نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. خو په ولسی جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډیر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت خاص افغان په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو غټ رقم جماعتي ودی او هغه اختلافونه چې د پمنت کې موجود دي کومه څه ودی د دې امکان شتون لري چې یو وسلوال برخورد او جګړه پمنت کې وسی. لري سره سره چې مشران او سپینګری د دې پمنت کې منځګړیتوب کوي خو دا فکر چې دا منځګړیتوب هم نتیجه نه ورکوي او بل اخر د دغه تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسلوالو ډلو پمنت کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسیږي. او دا جګړې لپاره د زابل او کندهار او هلمند او اوروزګان د ولایتونو طالبانو یو ټولنه تشکیل کړې ده او په وسلوالو توګه باندې د جګړې امادګي نیولې ده.
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې د داسې وی جګړې په اړه خبرداري ورکړې وو. نوموړي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي وو ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشانو بیعت واخلي چې د دله مشرتابه سره مخالف دي. ملا عبدالمنان ویلي وو داسې معلومات ورسېدلي چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له ده سره بیعت نه کوي فتوا ورکوي. د نوموړي په وینا کې چیرې دا فتوا ورکړل شي د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړې ته لاره پرانیسي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس احمد ربانی له خولې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وایي دا 15 وسلوال روس لاغه وژل شول چې ملا منصور دادالله د ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکی افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. دا سیمه له ډېرې مودې راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس احمد ربانی له خولې وایي هیله مندي چې یو داسې پریکړه ته به ورسیږي چې له مخې به د طالبانو د مشرتابه په اړه وروستۍ پریکړه وشي.
تجملان نمو رپورٹ اور دو افغانستان کی پاتې کیږي د تیر یوې میاشتې راهیسې چې د ننګرهار په حصارک خوګیانو شیرزاد ولسوالیو کې افغان ګډو امنیتي ځواکونو له لوري د دولت ضد وسلوالو خلاف چڼیز عملیات پیل شوي وو. پا پای ته ورسېدل. امنیتي ځواکونه وایي چې په دغه عملیاتو کې یې تر 150 تنو پورې وسلوال وژلي او تر 300 زیات یې ټپیان کړي دي. نور حال د جلال آباد د مشل خبریال باز محمد عبد راکوي.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په یادو عملیاتو کې تر 250 تنو زیاتو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قول اردو قمندان جنرال محمد زمان وزیری په خوږیانو ولسوالۍ کې خبریالانو ته وویل
یو 150 کسه د دوی مړي دي په دې عملیاتو کې، 112 کسه د دوی ټپیان دي، د دوی 3000 تشکې، 3000 اوان، 1000 زیګوایب د دوی تخریب ده، د دوی له مونګاویانه فره ژوندي ونیول چې هم امنیتي ارګانونو ته سپارلي دي چې په دې کې سرګروپان، قمندانان او ماینی ښودونکي موجود دي.
نوموړی زیاتوي چې په دغه عملیاتو کې له امنیتي ځواکونو څخه 14 تنه وژل شوي او 3 تنه پکې ټپیان شوي دي. د ننګرهار امنیه قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد وویل
دغه عملیاتو په ترڅ کې موږ د خپلو ملي پولیسو لپاره چې خاص ډول پیسره کې موږ 14 امنیتي پوستې چې دغه لپاره موږ استقامت برابر کړل، د هغو پولیسو پر سربېره باندې 13 لپاره محلي پولیس نور
جنرال شیرزاد زیاتوي چې دوی په پام کې لري چې د یو شمېر نورو ولسوالیو لپاره هم محلي پولیس اضافه کړي او په خبره یې چې د داعش وسلوالې ډلې د ځپلو توان لري. هغه سرتیری چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګېدلي پر ټولو هیوادوالو غږ کوي چې دوی سره د وطن په ساتنه کې مرسته وکړي. یو تنې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د وطن خدمت په هر مسلمان باندې فرض دی چې هر ملک ودان دی، زموږ اساس ملک روان دی، باید مونږه خو شخصي دي که نظامي دي کار ارګان دی، باید د خپل وطن خپل خدمت وکړو چې داسې خدمت وکړو چې د خپل مور غوندې د خپل خاورې خدمت وکړو.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد مشال راډیو ته په راستول شوي برېښنالیک کې ویلي چې په یادو عملیاتو کې 290 تنو دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې، 14 ټانکونه او 9 رینجر ګاډي ویجاړ کړي، خو امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو ادا نه مني. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال راډیو خبرونه ته وګورئ. د ډیلی بیسټ ویبپاڼې د پېښور ایډوارډز کالج جلاوطن پرنسپل ټایټس پریسلر یو مقاله خپره کړې چې سرلیک یې دی ولې پاکستاني ټولنه کې برداشت په ختمېدو دی. د دې مقالې غټې برخې لږې د مې وروسته وو. د پېښور ایډوارډز کالج جلاوطن پرنسپل وایي تیر کال د پاکستان د استخباراتي ادارې ایجنټانو پر د تشدد وکړ. همداراز تیر کال په پنجاب صوبه کې د دریو بچو مور چې څلورم بچی یې په ګېډه وو چې سره د خاونده د خلکو یوې ډلې پرې د مذهب د سپکاوي تور ولګوو او د خښتو په بټۍ کې یې وسوځول. عیسایي میرمن آسیا بیبي چې د 15 بچو مور ده د مذهب په سپکاوي تورنه ده او دا مهال په جیل کې ده. دغه راز په کال 2013 کې په پېښور کې په یو چرچ باندې ځانمرګي برید کې 128 کسان وژل شول. د په خبره لنډه دا چې پاکستان کې د 1940 رهیسې له اقلیتونو سره امتیازي سلوک کیږي او له تشدد سره مخ دي. ټایټس پریسلر چې دا مهال په جلاوطنۍ کې دی وایي پر د ریاستي ادارو لخوا تشدد د دې خبرې عکاسي کوي چې ریاستي ادارې د هغو سختدریزه خلکو د خوشحالولو لپاره له آئین سرغړونه کوي چا چې پاکستان د سختدریزۍ پر لور روان کړي. د په خبره د پاکستان آئین هر چاته د مذهب پوره ازادي ورکوي. د پېښور ایډوارډز کالج جلاوطن پرنسپل وایي هغه امریکایي وګړی دی نه چې پاکستاني، او پاکستان کې د یوې لویې تعلیمي ادارې پېښور ایډوارډز کالج مشري کوي او پر د طالبان نه بلکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ایجنټان حمله کوي. نوموړی وایي پر د برید تر شا محرکات سیاسي وو او سیاست ټول د مذهب پر اساس کیږي. نوموړی وایي په ایډوارډز کالج کې شاوخوا 2800 زده کوونکي او څه باندې 100 د کالج عمله ده او په دې کې 92% مسلمانان او 5% عیسایان دي. دا اداره چې کلیسا او مسجد دواړه لري د مذهبي رواداری لپاره یو نوم لري. نوموړی وایي د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور یونیورسټۍ سره د دوی الحاق ختم کړو او ورته یې وویل چې تاسو له خپلې خوا ډیګري ورکول پیل کړئ، خو د ډیګرو ورکولو لپاره ضروري وه چې یونیورسټۍ یو چارټر ولري. د ده په خبره د کالج عمله چې اکثریت یې مسلمانان دي هغوی غواړي چې د چارټر جوړولو حق دې له حکومت سره وي. ولی دا کالج د چرچ تر انتظام لاندې دی. نو همداراز پر چارټر لانجا راپورته شوه. نوموړی وایي دته دړکې ورکړل شوې او بیا پرې تشدد وشو. د کالج پرنسپل ټایټس پرسلر وایي هغه پر دې مجبور شو چې پاکستان پرېږدي. ټایټس پرسلر وایي د پاکستان پاین کې چې اقلیتونو ته کوم حقونه ورکړل شوي دي له هغې سرغړونه په اوږدمهاله وخت کې پاکستان ته نقصان رسولی شي، ځکه چې نور به د اقلیتونو غړي نه غواړي چې د پاکستان سوکالۍ او ترقۍ لپاره کار وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ہندوستان ٹائمز ورځپاڼه لیکي پاکستان او چین د کاشغر گوادر کوریډور پروژه د خپل اقتصادي ګټو لپاره ډیره مهمه ګڼي، خو پاکستان کې ځینې ګوندونه بیا وایي چې د کاشغر گوادر کوریډور د نوې نقشې نه به په پاکستان کې یوازې پنجاب ته ګټه ورسیږي. ورځپاڼه زیاتوي چې د چین چارواکي پر دیان دي چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته به دا کوریډور د وسلوالو پر وړاندې یو خوندي لار هم وی. د مقالې غټې برخې لانیس اجملو.
ہندوستان ٹائمز ورځپاڼه لیکي په ستمبر میاشت کې بعد د پاکستان او چین پرمختیایي ډلې د کاشغر گوادر کوریډور شاوخوا سلویخت پروژو ته حتمی شکل ورکړي. د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي راهداري پروژې شپږ سلویخت اربه ډالره خرچه راسي او دواړه هیوادونه دا د یو تعمیراتي پروژې نه زیات مهم ګڼي. مقاله لیکي د پروژې سره به د پاکستان اقتصاد ښه شي او په نړۍ کې به د چین اقتصاد لا نور پیاوړی شي. ورځپاڼه لیکي د کاشغر گوادر کوریډور شاوخوا څلور دېرش اربه ډالره فنډس به د انرژي پروژو ته ورځي او په دې کې به د نیمایي څخه زیاتې پیسې بیا د بجلی پیداوار لپاره ورکول کیږي. د مقالې تر مخه کله چې دا هر څه بشپړ شي د پاکستان کامی گریډ سټیشن ته لس زره او څلور سوه میګاواټه اضافي بجلی ترلاسه کیږي. په پاکستان کې د چین پخوانی سفیر ویلي وو په پاکستان کې د اقتصاد ښه کولو لپاره لومړی ګام د بجلی کمی ختمول دي. وزیر اعظم نواز شریف هم په څرګند ډول ویلي وو چې په 2013 کال کې داغه د دندې ختمېدو وړاندې به د بجلی بحران یا لوډ شیډنګ د ماضې یوه خبره پاتې شوې وي. مقاله لیکي د بلوچستان د اقتصادي چارو سلاحکار کیسر بنګالی ویلي دي چې د کاشغر گوادر موجوده پلان به د وروستو پاتې سیمو د اقتصاد د ودې په لړ کې مرسته ونه کړي. دغسې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر تاج حیدر ویلي دي چې د دې پروژې نه به زیاته ګټه پنجاب ته ورسیږي. نوموړي ویلي دي چې که کاشغر گوادر کوریډور یې په زړه نقشه جوړ نه کړ نو پیپلز پارٹی به پر ضد احتجاج وکړي. مقاله د نورو هیوادونو لخوا کوریډور ته د زیان رسول او د پاکستان د ویرو د چین د اندېښنو په اړه لیکي چې پاکستان ویره لري چې هند د کوریډور تعمیراتي کارونو ته مسلې جوړولی شي. د پاکستان پوځ مشر راحیل شریف تیره میاشت دوه واري خبرداری ورکړه چې د ریاست دښمنان د کوریډور د پروژې د ودرولو لپاره هڅې کوي. مقاله لیکي اسلام آباد پلان لري چې د چینایي کارکوونکو د تحفظ لپاره 12 زره امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکړي. د دې نه علاوه پاکستان د وړاندې نه چینایي کارکوونکو د تحفظ لپاره 8 زره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د رپورټونو له مخې د چین او پاکستان استخباراتي ادارې د کوریډور پر ضد د دښمنه هیوادونو د استخباراتي ادارو د فعالیتونو په اړه معلومات شریکوي. مقاله لیکي د چین ادارو او پوځي چارواکو دا منلې ده چې په دا هیواد کې د اسلامي وسلوالو مخ په زیاتېدونکي اثر د دوی لپاره په امنیتي اندېښنو کې تر ټولو لومړی ده. ہندوستان ٹائمز لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان امریکایي ځواکونه وزي چین د کوریډور ته د راتلونکو جهادیانو پر ضد د یوې خوندي لارې په توګه ګوري. خو بیا یو امریکایي لوړپوړي چارواکي ویلي دي چین دې لړ کې د مارکسیسټ فکر یو ساده لاره خپره کړې ده، یعنی د کم اقتصادي پرمختګ معنا زیاته ترهګري ده. مقاله لیکي که څه هم د کوریډور فکر د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د انتظامیه لپاره مهمه ده، خو د پاکستان خوندي ساتلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په سینټ کې خیمه کمیټې ته په یو غونډه کې څرګند شوی چې د خیبر پختونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3 زرو نه زیاتو کسانو ته بغیر له شناخت کارډونو او نورو دستاویزاتو نوکریانی ورکړل شوی دي. په اړه تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې.
د جمعې په ماښام اسلام آباد کې د سمندر پار پاکستانیانو او هیومن ریسورس ډیولپمنټ لپاره د سینټ قیمه کمیټې غونډه د چیرمین باز محمد په مشرۍ کې وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا د ویلفیر بورډ سیکرټري هم موجود وو. په دې موقعه انکشاف وشو چې د خیبر پختونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3 زرو نه زیات کسان برتی کړی شوي دي چې د چا بیخي ریکارډ نشته. په کومه چې د قیمه کمیټې چیرمین اکشن واغستو او سیکرټري ته یې حکم ورکړو چې په دومره لوی شمېره کې ولې بغیر د کاغذونو برتیا نه شوې دي باید چې دوی ته راتلونکي غونډه کې ټول ریکارډ وښودل شي. په دې اړه سینیټر باز محمد مشال ریډیو ته زیاته کړه.
تقریبا 3,156 چې په دې کې 18 هم شته، 17 هم شته، 16 هم شته، 14 هم شته، ټیچنګ دا پکې، نان ټیچنګ تاپ هم پکې شته، فور هم پکې شامل دي. صرف د خیبر پختونخوا دي 2008 نه ونیسه 2013-14 پورې شوي دي. موږ کو دا و چې موږ ته ټول ریکارډ راوړې سره د اډریس چې کوم فرق ته دومره کسان چې دي دې تعلق کوم ځای سره دی، آیا د پشاور سره دی، مردان سره دی، بنو سره دی، چا سره دی، چا سره نه دی، او بل داغه دا د چا په حکم باندې دا دومره کسان اخیستې شوي دي.
کله چې مشال ریډیو په دې حق لا د خیبر پختونخوا د حکومتي ډلې ته صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم نو پختل نو د هغه وینا وا
دګیټ کم خبره تاسو کوم وکړه چې را دې کې نوکریان په نوکریان شي دا په دې کې د مثال نشته، په دې کې شانګار نشته. نو زه خوایم چې مثال او شان خدیکارد نه نو دا وغټ والیشن نه او بالکل لکه موږ فکری د اخ پالشي او د انصاف پالشي او کبدي کې موږ خپل کوم دنه به انصافي کوو. زما په خیال چې په دې ته قابل قبول نه دي، موږ په دې باندې بالکل ما په خیال چې وی الله به مکشنالي موږ به مکشنالي او په دې تایغات به موږ کوو. هغه کمیټه جوړ شي دا خبره حقیقت په دې کې څومره دی او حقیقت په دې څومره نشته. هغه پر اسکا حقیقت په کله مطابق پښه ده ور کوم سیلیا
د سینیټر باز محمد په خبره چې دې به دا معاملې سر ته رسوي او کپ دې کې د تیر حکومت او د موجوده حکومت خلک شامل وي نو د هغوی پر ضد به په هر جوړ کاروایی کیږي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
له اسلام آباد زو شوکه درته د ورسګ د ډیم نه تر د یک غونډه پورې د تلی اوبو نهر اوبو کمی او د یک غونډه کروندګر وای چې د هغو زمکو ته اوبه نه رسی چې لوجې لګو زیات 2000 کړه زمکه د وړي په موسم کې شاړوي. دغه کروندګر ګیله هم کوي چې د میچنۍ کروندګرو په نهر کې غیر قانوني ناخي یا لختي وستلې دي چې لوجې اوبه کمی دي. تفصیل د شنواز سرغزی په دې رپورت کې.
د ورسک د بنه وتلی هغه نهر چې په میچنه تیر شوی او تر د یکاون پورې وتلی دی د اوبو د کموالي لوجه د یکاون کروندګرو ته اوبه نه رسی. ځینې کروندګر دا هم ګیله کوي چې د ورسک د بن سره نږدې د آباد زمکو کروندګرو په نهر کې ځای په ځای غیر قانوني سوري کړي او خپل زمکو ته ترې ناقي او یا لختي ویستلي.
زه حسن ولی خبرې کوم. اوس غیر قانوني ناقي د میچنه د نهر نه خلکو وهلي دي. زمنګ د املوکو ډیر خایسته باغونه دي، هغه باغونه زمنګ نه خراب شو چې کله میوه ونیسي د اوبو د نه وجي
بلخوا د میچنۍ بنگلو د سیمه اکبر خان وای چې غیر قانوني ناقي هیڅ یو چا هم نه دی جوړې کړي.
تقریبا یو درې هفته مخکې اوبه بند شوې دا باران نشي او هغه بلدارانو د اریټیشن په رپورټ باندې په آرډر باندې هغه نیار بند شوې او هلته اوبه کمې شوې هغوی ته کنه بل نیار د شګې ډک دی ډېر نه ده اوبه کمه ده په دې وجه باندې اوبه نه راځي.
هم د یکغونډ یو بل اوسېدونکی او کروندګر انجینیر مولم افضل مومند وای چې په نهر کې د اوبو کموالی د ولسي وګړو د لاسه نه بلکې د حکومت بې غوري ده.
دا خو چې کوم دی نیر نه دی دا خو اسناله ده نو په دې کې دومره اوبه راځي چې هغه صرف د میچنۍ والو لپاره
ارشد خان مومن چې د میچنۍ د داخل اوسېدونکی دی او هغه وای
نیر غټېدل لازمي پکار دی چې یاره د نیر اوسن او څه غټ شي چې دغه خلکو تم ته پیدا ورسي. په نیر کې بعضې ټایم کې ښځه دومره وي چې هغه بېخي پکې هېڅ اوبه نه راځي.
خو حکومتي چارواکي وایي چې هغوی د فاټا سیکرټریټ اریګیشن محکمې ته د نهر د لویوالي ویلي هم دي خو لا هم پرې کوم عملي ګام نه دی اخیستل شوی. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد
د مومند ایجنسی د کوغن د سیمې د کروندګرو ستونزو په اړه مو رپورت اورېدو. وخت شوه دی درې منټه کم شپږ بجې او د نن ورځې د ناسا خبرونو وروستۍ شېبې د نن ورځې چې له فرخنداسه د وروستۍ لنډ خبرونو اورو.
نن په خیبر پختونخوا کې د دیرویشت ضلعو د ناظمانو او مرستیال ناظمانو د منتخبېدو عمل سرته ورسېد. په یو شمېر سیمو کې په ضلعو تحصیلونو کې ناظمانو د خپلو چوکو سوګند پورته کړ. نن د ګوادر په ژوني سیمه کې پر هوایي ډګر د نامعلومو استوالو په برید کې یو انجینیر وژل شوی دی. چارواکي وایي د بل تختول شوي انجینیر مړی هم موندل شوی دی. د دغه پېښې پړه چا نه ده منلې. د امریکا د ملي امنیت سلاحکاري سوزن رایس نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی. د وزیر اعظم له دفتر خبرې شوې خبر پاڼې تر مخه په ملاقات کې په دوه اړخیزه تعلقاتو له هند سره د پولې په شخړه په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې شوې دي. د پاکستان پوز ادعا کوي چې پرون یې د شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایي بمباری کې څوارلس مشکوک وسلوال وژلي دي. په وسلوالو د پوز دغه ادعا رد کړې دي. په هلمند کې د افغان عسکرو د موسی کلاه ولسوالۍ هغه سیمې بیرته نیولې چې د تېرې اونۍ په چهارشنبه د افغان ځواکونو د لاسه وتلې وې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر کابل ته رسېدلی هغه به د افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه خبرې کوي. د الجزیره ټلویزیون خبریال پیټر ګریس د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی غوښتي چې دی او د دو دوه نور همکاران دې وبخښي. دوی ته د یو داسې حکم له مخې درې کاله قیدو ورول شوی چې په نړیواله کچه غندنه شوې ده. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادی وایي ځواکونه یې په خپل هیواد کې له شیعه حوثیانو سره دې لپاره جنګیږي چې د ایران د پراخه اغیز مخه ونیسي. او د آسټریا چارواکي وایي په یو ټرک کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکې وو درې ځوانان په نازک روغتیایي حالت کې نیولي دي.
اوردونکو هم دې سره د مشل ډیو د نن ورځې نهه ساعته خپرونې پای ته رسیږي. سبا سهار پوره په نهه بجې به یو وار بیا د مشل ډیو خپرونې شروع کیږي. همدې څپو تاسې د ډیو راډیو خپرونې اورېدی شئ. خپل کوربه سلام محمد خیزاد ورکړئ. د الله په امان.